ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې د غرمې پوره دولس نیمې بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له احمد تکل څخه اور.
د امریکا دفاع وزیر لایټ آستن له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د مشارکت او غښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. ښاغلی آستن دا خبره بېګاله ولسمشر اشرف غنی سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. شاهین قلودو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په جلال آباد ښار کې نن د بی سودو پلته څیرمه د هوټلونو په سیمه کې یوې چاودنې 3 ملي پولیس ټپیان کړل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم پر موټر نښلول شوی ماین کشف کړی او بیا یې شنډ کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات ونه سپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چین د کمونست ګوند د سیاسي بیرو او د بهرنیو اړیکو د مرکزی کمیسیون لغړی یانګ جیجی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ویلي دي چې متحده ایالات په شینجن، تبت او هانګ کانګ کې د بشري حقونو او دیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ کوي او پینټاګون وایي د نوي ولسمشر جو بایدن د اداري دریځ د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر وړاندې چې له روسیې څخه د S-400 د هوایي مدافع سیستم پیرلی دی نه دی بدل شوی.
او سم د زهرو کاروان اونیز پروگرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه اوریدلو ته مرابولم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخت کال د کوکنارو کښت په سلو کې 30% شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر 3000 لیټر ډیر شراب ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په 4 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 3800 لیټره بیر نومي شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب پر دوکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز وایي چې د دې قضیې په تړاو یو نفر هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې تر 200 کیلوګرام ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته ویل د دې پولیسو 30 کیلوګرام خیخه، 110 کیلوګرام تریاک، 20 کیلوګرام کریستال، 10 کیلوګرام هیروین، 25 کیلوګرام کیمیاوي مواد او 19 کیلوګرام چارس ونیول. د مواد لکنګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر چارس او تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي لومړی عملیات چې د دلوي میاشتې پر 13 نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې وکړل، په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په دوهم اقدام کې د پنجشیر ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 9.5 کیلوګرامه چارس او 9 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې دوه پیښو په تړاو درې نفر نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه تنه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل دوه قاچاق کوونکي چې تر 1.5 کیلوګرام ډیر هیروین د کپسولونو په بڼه په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې هند ته قاچاق کړي، په هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 30% شوی دی.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 2,300 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشه یي موادو له آزاد خرڅلاو څخه شکایت کوي.
پدره مواد ډیر په آزاد ډول په فراه ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دي.
له نشه یي موادو څخه د ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټرې ارینا کډوخیلی سره مرکه لرو.
هر لحظه مونږ دوی ته جلسه نیسو، صدا لارښه ده او دا لارباده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ شي، کله چې د مونږ له محیطه خارج شي دوی بیا ریلاپس کې بیا دغه جلو مونږ نسی نیو.
د احمد چا په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله خوارځواکۍ سوی یم.
یو سا مې لرله نور مړی وم، ځان کې مې زور نه و، شیما نه و، قدرت نه و، یو جیکس ته مې یو بوجه یا کار وکړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
خزی او خزی چیرې
چوایه؟ دلته یم.
ولی خیریت دی؟
خیریت لکوم شو بابا.
ولی خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
اوس پرونه د کوکنارو پکښت باندې پیلو. د افغان حکومت چېړنې ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30% شوی دی. دا تخمینی سروې چې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله ترسره سوي نتایج ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په 1,03,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي وو، خو په روان شمسی کال کې په 2,00,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي. اما د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار بیا د دې سروې میتود ته ګوته نیسي او وایي چې په دې سروې کې د کوکنارو له کښتونو څخه هیڅ بیلګې نه دي راغونډې سوې، بلکې یوازې د سپوږمکۍ پر عکسونو تکیه سوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان دولت دوه کلن ځنډ وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور خپور کړ، خو دا سروې نه یوازې دا چې یوازې کوکنارو ته ځانګړې سوې او نورو نشه یي بوټو ته پام نه دی پکښې سوی، بلکې په 1999 شمسي کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه هم نه ده پکښې روښانه سوې. په دې راپور کې راغلي چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او په 12 ولایتونو کې هیڅ کوکنار نه دي کرل شوي، حال دا چې په دې 12 ولایتونو کې په ډېری ولایتونو کې بانک کرل شوي، خو په دې راپور کې اشاره نه ده ورته شوې. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال نورالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 83 کوکنار په روزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې کرل شوی دي. په دې ولایتونو کې یا جګړه روانه ده او یا هم د دولت او سوال مخالفینو د نفوذ سیمې دي.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 2,300 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دي، چې په پرتلیز ډول د تیر کال سره حدودا 10% زیاتوالی ښیي. البته د کوکنارو کښت په مشرقي ولایتونو کې په شمول د جوزجان ولایت او دایکندي د پام وړ کم شوی ده، اما متاسفانه د کوکنارو کښت په نورو ولایتونو کې په پرتلیز ډول لوړ شوی ده، خصوصا د بادغیس ولایت او د غزنی په ولایت کې.
د ملي احصایې او معلوماتو اداره د تولید سوو تریاکو د اندازې نه معلومولو لامل په روان شمسي کال کې د کورونا له امله راپیدا سوې ستونزې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2020 میلادي کال کې د کوکنار پر کښتونو او نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د نظامي عملیاتو تر څنګ له افغانستان سره د نشه یي موادو د سروې لپاره 40 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو د سیګار د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په 2020 میلادي کال کې د نشه یي موادو پر ضد عملیاتو لپاره بودیجه په پام کې نه لري، ځکه د امریکا د دفاع وزارت څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې هیڅ یو پروګرام هم مثبت نتیجه نه ده ورکړې. هغه که د نشه یي بوټو اړول، نشه یي موادو تولید، نشه یي موادو قاچاق او یا هم د محتاجینو د درملنې پروګرامونه دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي محمد هاشم الکوزی وایي چې د نشه یي بوټو د اړولو لپاره د حکومت او ولس ترمنځ خبرو او تفاهم ته اړتیا ده، ځکه چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې جګړه روانه ده او هلته د نشه یي بوټو اړول امکان نه لري.
کوکنارو کرل یا د کوکنارو زیان خپل افغانان ویني، موږ د دې طرفداري باید کوکنار واړول سي، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سي. پر ولس باندې د افغانستان پر خلکو باندې په زور ماتېدل، په زور دغه کار عملي کېدل دا ناممکنه کار دی او زه فکر نه کوم چې دا د تطبیق او عملي سي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له 2019 میلادي کال راهیسې هر کال له افغان دولت سره په ګډه د کوکنارو د کښت او تاریاکو په اړه د سروې راپور خپراوه. خو د دې سروې د میتود په اړه د افغان دولت انتقاد له امله دا سروې له 2013 میلادي کال راهیسې نه وه خپره شوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس په 1998 شمسي کال کې د دې سروې مسؤلیت ملي احصایي او معلوماتو ادارې ته وسپارل شو. خو دې ادارې ونه سوای کولای چې په 1998 شمسي کال کې د سروې راپور خپور کړي او سږ کال یې هم ونه سوای کولای چې په افغانستان کې د تولید شوو تاریاکو اندازه معلومه کړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30 شوی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله شکایت کوي. د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي او معتادین وایي چې د پرچون په بڼه د نشئی موادو خرڅول او نشئی موادو اسانه پیدا کېدل د دې لامل سوی چې د روغو ځوانانو ترڅنګ هغه ځوانان هم بیرته معتاد شي چې یو ځل یې درملنه سوی ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن عزیز احمد له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي څو ځله نیت کړی چې نشه پرېږدي، خدا چې په فرا ولایت کې نشي مواد اسانه پیدا کیږي نو له دې هوډ څخه بیرته پر شا شوی دی.
د ساکام وډیر سوي د معنی دولت نه ټولي موږ ګرد په مواد مخدرات لکړي ګرد وس په دغه سوي نه د درې څلور کال کې زه مو ته ادم مشتري څوک مک نه دولت کړي د نشاره سره کړي چې راس مشتري همکاریو کې بیا که یو وخت یو ساکي ود وسه کې وس لاس 15 شل ساکان سوي دی.
د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي نشي موادو ته اسانه لاسرسي اندیښمن کړي دي. دوی وایي که د نشي موادو د خرڅونکو یا ساقیانو مخه ونیول شي نو په دې ولایت کې به نور ځوانان هم په نشو اخته شي. د احمد او محمود چا په نوم د فرا دوه اوسیدونکي بیا د نشي موادو د آزادانه خرڅلاو پاړه حکومت ګرامبولي.
خدره مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دینولې چې د دې مخدره توکو د سپروشانو مخنیوي وکړي.
په اسانۍ سره معتادین کولای شي دغه تر لاسه کړي که چیرې امنیتي مسؤلین یا هغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي مربوطه ادارې کار وکړي نو پر معتادینو به مواد کم شي او د معتادینو چې مواد کمیږي طبیعي خبره ده چې معتادین به هم راکمیږي.
د فرا د ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د امنیتي مسؤلینو بې پروايي او وظیفوي غفلت د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د نشي موادو کاروبار او معتادین ډیر شي. د فرا د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمی وایي چې د فرا ولایت لپاره د نشي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال یو ستر ګواښ دی.
په فرا ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي او دې کار موږ ته یوه ډېره ستره اجتماعي ستونزه جوړه کړې ده. موږ له امنیتي مسؤلینو څخه غواړو چې د نشي موادو د خرڅونکو په نیولو کې کوشش وکړي او معتادین هم له ښار څخه ټول کړي.
د فرا امنیه قمندانۍ د دې تورونو او اندېښنو په جواب کې وایي چې دوی پولیسو یوازې د روان شمسي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 10 هغه کسان نیولي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د افغان دولت د څېړنو له مخې فرا د افغانستان په هغو 12 ولایتونو کې ګڼل کیږي چې ډېر کوکنار پکې کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، واموریدل چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس مول نشه ای مواد اوس خد ماشمانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کډوخیلی سره مرکه ترا بولو. طبي ډاکټران وایي چې د احتیاط په برخه کې د ماشومانو لپاره وقایوي پروګرامونه که څه هم ډیر مهم دي، خو ډیر لږ پام ورته سوی دی، ځکه نو معتاد ماشومان ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه مؤثر او ګټور دي، او د دې لپاره چې ماشومان په نشو اخته نسي، کومو لارو چارو ته اړتیا ده، په دې اړه مو په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز اجتماعي کارکوونکي ارینا کډوخیلی سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه لري.
ټیم د تبلیغاتي لرو، کورنۍ ته ورځو، او دوی سره د اومبیز برنامې کې دوی ته دا وړاندیزونه ورکوو. مواد مخدر ډیر مضر ده، له سل مغز نه نیولې تر جلد پورې دا تخریب کوي، او بل دوی هغه وخت خوشحاله وي چې ضرورت دوا ولري هغه موږ ورته ورکوو. دلته یو فامیل ده، ټول فامیل معتاده، کله چې موږ کور ته ورسو ماشومان معتادي، دوی موږ سره ډیر ښه مخته سوي. اول به ډیر سختۍ راتلل، دلته شفخانی ته یو ننګې ګاڼه، بس اوس یې ولیدل چې موږ رفتارونه څه دي، دوی ته ښه خدمات کوو، په هر عیسه کې تبلیغات ورته کوو، او هر څه ورته آماده دي، نو دوی ډیر په علاقه سره دي موږ شفخانی ته راځي.
کرخی صاحب، که په یو کورنۍ کې پلار معتاد دي، خو کیدای شي دغه ماشومان هم د خطر لاندې وي، هغه کورنۍ څنګه وکولی شي چې خپل ماشومان احتیاط نه لري وساتي؟
ډیر مهمه ده عالمی صاحب، موږ خو بروشورونه ورکو مکاتبو کې، پوهنتونو کې، مسجدو کې، نو دغه ماشومان که دوی کوم یا واسي خدای له خطره وساتي، نو هغه برنامه نظر کې نیولي. دوی وایي چې مواد مخدر ډیر بد دي، او زمونږ فامیل خرابوي، لکه مور او پلار مې سي خراب وسول. اکثره ماشومان که کوم یو داسې ترې اغسي، نو دا برنامه موږ اجرا کړي دي او خدمات هم کړي دي.
کوم ماشومان ډیر خطر لاندې دي چې هغوی آگاهي نه لري د احتیاط په برخه کې، نو احتیاط ته مخه کوي؟
نو دلته خو هغه اکثره ماشومان چې مورګانو سره راغلي دي، دوی ډیر علاقه ښکاري چې مور او پلار مې څه کوي همغه به مو بیا دلته، نو هغه تبلیغات چې موږ ورته کوو یا هغه لارې ورښیي، اکثره یې اوکې کوي، مګم بیا هم نتیجه نه ده ورکړې ده. لکه مور او پلار چې معتاد دي، دوی په مغه لار ځي، او موږ دوی ته ښې برنامې لرو دلته، نو دوی دلته اوکې کې بیا نو سي د موږ نه له لاس لاړ شي. بیرته هم کاشکې مکتبونه وای، درته وویلې پیشتر چې جدا مکتبونه وای، هغه ماشومان چې دوی معتاد دي او دوی ته دغه تبلیغات متواتر کېدلی، دا به ډیر ښه وو، دا به ډیر یو ښه برنامه وه، خو افسوس چې کومک نشته. داسې هغه موږ نه لرو، داسې وړاندیزونه موږ کړي دي، خو دا دا کومک نه ده سوی ده.
نو تاسو څومره مور ته توصیه کوي او دوی ته وایي چې جلوګیري دیدی وکړي چې دیدی ماشومان معتاد نسي او احتیاط ته مخه ونیسي؟
دلته خو موږ ډیر ښه روانشناسان لرو، مشاورین لرو، چې هر لحظه موږ دوی ته جلسه نیسو، خټانو ته، وړو ته، چې دا لارښه ده او دا لارباده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ شي، دا په 15 ورځو کې، اکثر په 3 میاشتو کې چې دوی څونه او مواد مصرف کړي او ریلفس کړي، نو دلته جوړ شي، دلته اوکې کوي. کنه کله چې د موږ له محیطه خارج شي، دوی بیا ریلفس کې بیا دغه جلو موږ نسي نیوس. که په تاور د اجباري ونیول سي هغه ده وکنه در غیران.
ستاسو په نظر وقایه او کمالجه ماشوم ته مؤثر تمامیږي؟ ځکه چې تاسو وایئ چې موږ مالجه کوو، خو د دې نتیجه دومره مؤثره نه ده. که تاسو وقایوي برنامې ته ډېر تمرکز وکړئ، نو فکر نه کوئ چې یو ښه نتیجه لاسته راوړئ؟
ولې نه، وقایوي برنامې هم هغه لري کنه، چې کله روانشناسان یا مشاورین دوی سره برنامې هغه کوي، دوی ډیر بالکل جوړ سي. نسبت له موږ له 15 تر 20 ورځو پورې هغه کسان چې ډیر مواد مصرف کړي تاثیرات یې لاړ سي کنه، بعد له هغه نه دوی ته مشاورین او روانشناسان هغه ورکوي.
هغه خو مشوره دي، یو خو مشوره ده چې دوی سره کار کوي. یو وقایوي برنامې دغسې دي چې کورنۍ ته مخکې د مخکې دوی سره کار وشي، هغه کورنۍ چې دوی معتاد دی چې خپل ماشومان لري کی هغه محیط نن لري کی، داسې کومه خاصه برنامه نه لري؟
موږ اومبیز برنامې هم لرو، ساته فامیلو ته ځو، کور کې ماشومانو ته، دلته که کله بستر ته نه راځي، ماشومانو ته، پلرو ته، مورګانو ته، دوی ته هدایت ورکوو چې تاسو باید دغه کار نه لاس واخلي، ورسی دلته موږ دوا درکو یا هغه درکو. بیا نو خو په تور کې کوته مدد جوړ شوی دی، اوکې کوي، اما کار خو عملي نه کوي. وای سیده، دا کار خدا منګه ته تاسو ډیر زحمت پسی بیرته چې لاړ سی هغه مواد مصرف.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که تریمادول ګولۍ د ډاکټر له مشورې پرته وخوړل شي روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، حامله یا امیدوار ښځې چې په دې باندې روغ دي دي کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظه ډیر نشو نمو نه کوي، سنې ډیر زیات جګ دی مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوی نه شي، یو مور چې د امیدواري په وخت کې دې دوانه استفاده کوي کله چې دې ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده احمد شاه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې می ساختماني کارونه کول لومړی په تاریاکو او ترغه ورسته په خیخه موتات شوم. دی زیاتوي چې تر نشه مخکې می 80 کیلو وزن درلود خو اوس می وزن 30 کیلو تر اټیټ سوی دی. دا چې احمد شاه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
په ایران کې مې کار کاوه، دا ساختمانی کارونه مې کاوه، یو ورځ اندسې ډیر دا ځان مې درد کاوه، بیا ونډیوال راته ویلې وای راځه یو څه درکومه، مال څه شي دی دوا ده ګولۍ دی وینا یو څه درکومه و به یې خورې سهاره پورې به خوب هم ښه وکړي خو جوړ به هم سي. بیا د انډیوال ما تریاک راکړه په چای کې راته ګټ که ځان نور پوه نه شم لاړم، سترګې مې پټې کړلې په چاپرکټ کې زه ویده شوم. اندسې به یو شپږو میاشتې تیری شپږو میاشتې بعد لاړو، یو انډیوال مې ویل وای راځه ډوډۍ مې کړې ده په تهران کې لاړم، دا شیشه یې ویله ما نه ولیدلې، مال دا څه شي دي وای دا 400 هم لویه نشه ده، راځه دا وکړه ساعت به دې هم تیر وي وخت به هم ښه درنه تیریږي، خدای مونږ ته په کار سو چې شي اوس لاړه دا نشه هم وکړه که عمل نه را رسېده به ځان مې هم درد که اور مې اخیستی و یو سا مې لرله نور مړی وم، ځان کې مې زور نه و، شیما نه وه، قدرت نه و، دا وړتیا راکې نه وه، یو جیک سمه یو بوجۍ یا کار وکړم. بیا راغلم دلته افغانستان ته راغلم، څوک پامیل مې نه پوهېده، یو څو ورځې بعد بیا پامیل رانه پوه سو، ولې دا رنګ دی داسې خزان ده، ولې زیړې، ولې تورې، موټروانی مې زده ده، ښه ګلکار یم، اصل فیصد کې او اتیا فیصد نوی فیصد کار مې خراب سو، بیا مې کار نسو کوای، مز بیا احتیاج وم، مز بیا به پروتم او چیرته پوهې سي، بس بیا مې کار نسو کوای. اول مې نشه نه کوله، اتیا بیا کیلو وم، ان څلوېښتو کیلو ته راغلی وم، د عوام کې به راتلم غږونه به مې اورېده. نشې په وخت کې مندا په کر کړی و، کله موږ ته دا زار را ورسېږي دا زار رووایو ځان پاغه کړو، نور نه واده دنیا کیسې کې نه ومد، همدا غم را سره و، نیشه وکړم دا دردونه مې آرام سي، اعصاب مې کنټرول سي، نورې واده ما د غم مې نه کوه. یو اته و میاسې موټر وچلو، بیا پلار رانه پوه سو ولته نیشې کوې، بیا موټر رانه ودرم، ته خو وایې نیشه آسمان کې روانې ځمکې ته نه ګورې، ته کوم مسلمان به ووایې په ما ته به غم جوړ کړي. په نشه خو مې یو شپږو لکه مصرف کړی، ما نه بانډیوالان لرې ګرځېد، موږ ته ورور ویلې، پلار ویلې، موږ د کور مشر غړي ویلې، د سره مه ګرځئ عملی د تاسو چیرته خدای نه خواسته په عمل ککړ نه کی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې حاجی محمد په بازار کې د یو ځوان جنازه ویني، د جنازې په لیدو سخت وارخطا کی او د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاجی محمد ولی وارخطا سو، اصل کیسه څه ده، ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډراما کې واورو.
دا جنازه دې چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم، یې بیچاره زموږ گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولای دی.
نو څنګه پیښته شو؟
ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وای دلتایم؟ دادی راغلم، چه جرا تویل؟
اکرم چیری ده؟
ده باندې وتلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکومه شو بابا؟
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره ده؟
اوس می ده یو زوانی مرگ زلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی و؟
کورونا نیولی و.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاد شوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاد شوه چې هغه ځوان هم عملی و.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري،
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشه وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وار خطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زمونږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې مونږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخ چوکي کینی.
سمه ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده، او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پرې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه خلاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کا، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین کډوال سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره